gaan.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زکونکو، ته هیله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند به یاست. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست شرح خلاص ویم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع د انتقالي فلزات چې د یو سلو د شپږم صفحې څخه پیل تر یو سل اته شپږم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د دوهم اصلي ګروپ د لومړي اصلي ګروپ عناصر وه، په همدې ترتیب د هغوی ځانګړتیا وه چې کلسیم و، د کلسیم مهم مرکبات و، المونیم و، د المونیم مهم مرکبات و، تعاملات یې وه. په همدې ترتیب راځو موږ او تاسو نن ورځ انتقالي فلزات وایو چې خپله انتقالي فلزات چې دي د هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ډکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي، ګرانو زده کوونکو، خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا اته شپېته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي، او د هغوی د ډي فرعي سویې اوربیټالونه چې دي، هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویې اوربیټالونه چې دي، د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کښې دي، او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کښې وجود لري، او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو. د دوی د پمدې اساس کومه دي؟ راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو، چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریودونو په برخه کښې، د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې د په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډېږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار کرار چې شي کېږي اوږدېږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده، یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده، هغه د پی بلاک څخه، یعنې نسبت پی بلاک ته زیاته ده، او د اس بلاک څخه بیا چې شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده، هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی، چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنې د دوی هغه د دي مدارونه چې دي، د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي، او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شي کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو، د ډي بلاک عناصر چې دي، هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي، د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطېږي او زیاتېږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چې شي کېږي کمیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده، چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د ډي بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډیر دی او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو د هغوی چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخې یو ښه تیرونکي دي اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي او بل ګران ځکونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکی دی چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکی نظر اس او پی بلاکونو ته چې دا ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودولو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک دانه سور د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دی چې د عناصرو یا د ډی بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشل چې د هغه منفی ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې د انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې د هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن او امونیا او کاربون مونوکساید او نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین او فلورین او سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی یو هم مهم خاصیت ګران زکون کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زکون کوټه مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالی عناصر چي دي خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي رنگای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګران د کوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادېږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډېر چشتکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډېر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي مندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه سوی ده بل ګران زکون کوم را تاسو دوه سپنی مشهور کانی د بوري لري چې عبارت هیماتایټیټ منګنایټیټ دی د پایرایټ څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید د چخپل د پیریډ دبري د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادېږي ځکه د ځلا او د رنگ د کبل سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاست نه راوړل کیږي خو هیماتایت ته منګنایت چې په لوړو کورو او د هاګ د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي او په پایله کې کېدای شي چې د چونیل د بورس څخه کلسیم اکساید هم چې ستر لاسته راوړل شي نو زه ګران زه کوم کو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه سره ډول لاسته راوړل کیږي یا د اوسپنې لاسته راوړل سر ډول دی ګران زه کوم کو مور او تاسو په دې ځای کې شوونه د لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نور عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ زد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکشي کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په دې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ تاسو هغه په لاس راوړلای شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی چې څه شي تجزیه شي په اخر کې، یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راغله. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده، چې موږ تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري، او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبلو څخه د ډبرو څخه جلا کیږي. دا چې خپل د مثلرون کې کانی ډبرې چې دی هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي، ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی، تر څو میس چې دی خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي، او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي، او کانی یا هم تیر چې دی هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیج او د خاور د لوشه په لاندنی برخه کې تشکیلي شکته راځي، او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې میس لا سره ورو او د میسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لا سره ورل سي، داسې چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره، او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدی چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاسته راوړو. نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي، او د ځمکې په کورې کې د ژوندۍ او د اوسېدلو محیط له خطرونو څخه کېدای شي ډکې پایلې چې شکري رامنځته کړي. او په دوهمه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي، او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستر لاسته راځي، او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چې کیږي ورڅخه لاسته راځي، چې د الکترولیت په دې طریقه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چې په لاس راوړل سي، یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تیرون کې دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکشي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د میسو سلفایډ په لاس راکي، او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې میس په لاس راکي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره، کچیر میس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي، د میسو کلورایډ په لاس راکي، اوبه په لاس راکي، او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې آزادیږي، او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې چیږي لاسته راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یې سمبول په سی آر سره ښودل کیږي، دا چې د ژم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژر او روښانه رنگ درلودونکي دی، او د تخریبېدلو په مقابل کې خپل د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي، او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت څه چې کېږي داسې تر سره کېږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاس ته راوړو. دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي، دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطېږي، بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو، دریم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ شي موقعیت لري، اے اول اصلي ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپږم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو او شپیتمې صفې څخه پیل تر یو سلو دوه اتیایمې صفې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای شو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهمې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی شي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو له لانتنۍ یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنۍ کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لانتنی کلمه یعنی د اسیتوم څخه اخستل شوی ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د امدې کلمه پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولی نمونه چې د هغوی د اړوند تیزاب د لاسراوړنی د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب کې چې خپل بیلابیل ماویزې ولري په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکې کې اوسي لاندې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نښو سره کېدای شي چې چیش سي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه چې پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو چیش سوی ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب یې چیش کړی ده پلاس را کړی ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګران زده کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپله لومړی د ایپک په طریقه کې یو زنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوی نمبر وهنه کیږي، شماره ګزاري کیږي. د شماره ګزاري څخه وروسته نمبر وهل خپله د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل که اور زنجیر نوم ولیکل سی او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای دوری هغه به په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سی تعویض سی او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته وی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د درې د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د سلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر نو دی د چې دی د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لاندې قبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو موړ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیږي او زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدرو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمونه درلودونکي اوسي بیا دوی چې دل به بوی دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر دوه مش پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري. نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لاندې قبل چې خپل یو د شحمی تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي یعنی کتلې یو شان دي. رازو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دی چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کېږي ازادېږي چې دلته موږ او تاسو دغه کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملاتي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلیو سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز شي د همدې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید د الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم څه شته د الکلي ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته همدې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالیت یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبو ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید د اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اوکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اوکساید په واسطه سره دوی چش کېږي اکسیدایز کېږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای شي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش شي تبدیل شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوی طریقو سره یو خپله د لړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولی شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل شي د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کېږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش شو لاسته راوړل شو. یو هم مهم عضوی تیزابونه دی چې هغه عبارت دی له فارمیک اسید څخه د چې د مالیکولی فرمول د اسیدک اسید، اگزالیک اسید، مالونیک اسید، شحمی تیزابونه هم دې ترتیب سره پالمیتیک اسید، ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولی فرمولونه یې دي. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي دوست ښې چارې ولرئ.